سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سم بلختر کلی کوم پرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خپلواک خبريالانو اتحادیه وايي په پرله پسې ډول د خبريالانو نیول او پټړاو ژور اندېښنه لري دغه اتحادیه د پیویلامي کې په پکتیا کې د آرینا ټلویزیون د مقتی خبريال حبیب الله سراب او پننګر هر کې د کلید رادیو د مسؤل فقیر محمد فقیر زوی او خبريال جان اغا سالي نیول کېدل د اندېښنې وړ موضوع بنلې ده د درې وړ خبريالان پرون نیول شوې دي طالبانو د دوی د نیول په اړه وضاحت نه دی ورکړی د افغانستان د خپلواکو خبريالانو اتحادیه له مسؤلو چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ژورنالستانو او رسنیو اړوند قضیې د رسنیزو سرغړونو د شکایتونو څېړنې کمیسیون لارې تعقیب وڅېړي تر دې مخکې تېرې یکشنبې په غزنی کې د بختر دولتي اژانس یو خبريال سید وحدت الله عبدالي هم د طالبانو لخوا نیول شوی و د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي عبدالي په داسې تور نیول شوی دی چې د هغه په خبريالۍ پورې اړوند نه دی او ورڅخه پلټنې روانې دي د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګولډن براون وایي طالبانو له زده کړو د نجونو ښځو په منع کولو سره له بشري حقونو تر ټولو سخته سرغړونه کړې ده ښاغلی براون چې یو وخت د برېټانیا صدر اعظم هم و پرونې بی بی سی سره په مرکه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد له جنایت سره تشبیه کړی دی د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی له نړیوالې جزایي محکمې غوښتې دي هغه کسان مشاسات کړي چې له بشري حقونو ظالمانه سرغړونې ترسره کوي طالبانو په افغانستان د بیا واکمنې روس د لشپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د پخوانځۍ و دروازې تړلې دي او نجونې له پانتوني زده کړو هم راګرځولې دي د امریکا د سافټویر لوی کمپنی مایکروسافت ویلی د سپتمبر له دیرشمې ورخوا به د روسیې د کمپنیو د فعالیت جواز نوی نه کړي د امریکایي کمپنۍ دا خبره د اګست په 18مه د روسیې ټیلی ډیلی اژانس ته په یو لیکل لیک کړې ده مایکروسافت په روسیې کې خپل فعالیت د 2022 کال په مارچ میاشت کې لکه چې روسیې پر اوکراین غیر موجه یرغل وکړ و دراوه خو د هغو تولیداتو خرڅلاو ته دوام ورکړ چې لا د مخه پلورل شوی و په اصل هغو دغه کمپنی و پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په دې هیواد کې خپل فعالیتونه درولې دي د افغانستان سنگین وزن تکواندو کارا لی اکبر امیری نن د جنوبی کوریا په نړیوال آزادو سیالیو کې د سرو زرو مډال وګټه د افغانستان د تکواندو فدراسیون ویلي امیری له کاناډا قرغزستان جنوبی کوریا او نایجیریا څخه د خپل سیالانو په متول سره وکول شو چې په دې سیالیو کې د نومړي سل لپاره افغانستان ته د سرو زرو مډال وګټي د هغه وروستۍ سیال له نایجیریا څخه عبدل اوسوفو د نړۍ د تکواندو قهرمان او د برازیل د 2014 کال د اولمپیک سیالیو نائب قهرمان و په دې سیالیو کې د نړۍ څخه باندې 1500 تکواندو کارانو ګډون کړی و او د خزینه فوټبال په نړیوال جام کې هسپانیا او سویډن نیمه پایلو بیته وځلې د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د کوارټر فائنل دوه سیالۍ ترسره شوې چې هسپانیا او سویډن خپل سیالان ته ماتې ورکړه په نړیوال لوب کې هسپانیا دوه دیو پر وړاندې نیدرلند ته ماتې ورکړه نیمه پایلو بیته وته او د ورځې په دویمه سیالۍ کې بیا سویډن دوه دیو پر وړاندې جاپان له مخې لري کړه او نیمه پایلو بیته لار پیدا کړه ټاکل شوې ده چې د کوارټر فائنل په سبا نه یو دوه سیالیو کې استرالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالی ترسره کوي د خزینه فوټبال نړیوال جام نومړی نیمه پایلو به د اگست 15مه نیټه د هسپانیې او سویډن ترمنځ وي په افغانستان کې د رسنۍ او خبريالانو د ملاتړ او شمیر بنسټونو د طالبانو د حکومت لخوا یوازې پیاوونه کې د 15 خبريالانو د نیولو خبرو راکوي د دغه بنسټونو چارواکي د دوی په خبرو د خبريالانو په وړاندې د خیر اصولي چلند زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي د په سال کې د چوي د بيپولي خبريالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د دوه کلنې په درشل کې وایي چې په دغه هیواد کې د 2020 کال لاګست میاشتې وروسته د 12 خبريالانو دلې دوه پر درې برخې د خپل دندو پریخودو ته اړ شوې دي تفصیل لپاره راپور کې
د رسنۍ او خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وايي یوازې په تیره وروسته یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت 15 خبريالان نیولې دي. د دغو بنسټونو په خبره په پکتیا کې د اریانا ټلویزیون سیمه ییز خبريال حبیب الله سوراب، په ننګرهار کې د کلید رادیو د دفتر مسول فقیر محمد فقیرزی، او د دغو رسنۍ خبريال جان آغا صالح، او په کندوز کې د سلام وطندار رادیو سیمه ییز خبريال حسیب حساس هغه کسان چې د پنځمه ورځ راهیسې نیول شوې دي. دغه شان په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د تر دولتي اژانس خبريال سيد وحدت الله ابدالي هم د روان اونۍ لپاره د رئیس د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې خغلې ابدالي د خبريالۍ اړوند کوم قضیه په تور نه دی نیول شوی، خو د طالبانو حکومت د څلور نورو خبريالانو د تورونو په اړه اطلاعات نه دی ویلي. د افغانستان د رسنۍ ملاتړ دفتر یا نئی مسول ظریف کریمی وایي
در هفته که گذشت 5 نفر از خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای در افغانستان
بود. تیره اونۍ په افغانستان کې 15 تن خبریالان او در رسانه و کارکونکو ونیول شول. په دې اونۍ کې موږ د دې شاهدان یاستو چې د خبریالانو سره غیر اصولي چلند لاړې شوی دی. رسانه و کار او په خود سره توګه د خبریالانو نیول په همدې توګه دوام ولري، نو ډیر وخت په تیر نشي چې د بیان ازادي، اطلاعاتو ته لاسرسی او د خبریالۍ کار په افغانستان کې سکوت وکړي. له بده مرغه د خبریالانو وضعیت ورځ تر بله د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی.
خبرنگاران روز به روز نگران کننده تر میشه.
کریمی دا هم زیاته کړه چې د رسنیو سرغړونې باید د رسنیو سرغړونو د کمیسون لخوا تعقیب شي، نه د امنیتي ارګانونو له لارې. آر اس اف یا د بی پولي خبریالانو نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه کلنۍ په درشل کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالۍ ژوندم یو راپور خپور کړی او ویلي چې د 2021 کال اګست میاشتې وروسته 12,000 خبریالانو له ډلې 2/3 برخې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي، چې په سلو کې 80 نه خبريالان دي. په راپور کې راغلي چې له 1540 ثبت شوي رسنیو له نیمایي زیاتې اوس تړل شوي دي. له 150 تلویزیوني شبکو او یا کمې فعال دي. د 300 رادیوګانو یوازې 170 رادیو خبرونه لري، او د خبري اژانسونو شمیر د تیر دوه کالو راهیسې له 1 څخه 13 تر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې دي چې دوه تنه خبريالان چې وي نه غوښته نمونه په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل کاري شرایطو په اړه داسې وایي.
حالا نمی توانیم در قسمت گزارش براحتی بتانیم برنامه خود تهیه کنیم.
اوس مال نشو کولای چې در راپور جوړولو په برخه کې براحتی خپل کار وکولی، ځکه چندان اجازه نه لرو. بل نارینه کار کو، نارینه همکار نه لرو. اوس موږ راپورونه تل لرې زاویې وي، له نږدې نشو کولای موږ پر راپور جوړ کړو. دا ستونزه شته. بل هم د ماسک په برخه کې ستونزه ده. موږ چې کله غواړو خبرې وکړو، د اکسیجن نه کمښت سره مخ کیږو. موږ ته لږ ستونزمن دی.
وقتی که میخوایم صحبت کنیم، چون ماسک داریم، کمبود اکسیژن میه، برای ما کم مشکل است.
ما در حکومت گذشته اگر گزارش تهیه میکردیم آزادانه یک موضوع را پیگیری
موږ په تیر نظام کې کله چې کوم راپور مجوړو آزادانه به مو موضوع تعقیبوله او بیا به مو خبروله، خو په اسلامي حکومت کې موږ نشو کولای یو موضوع تعقیب کړو. له حد ډیره سختې شتون لري، او په اسلامي امارت کې خبريالانو ته هیڅ ارزښت قائل نه دی. نه بد مرغه چې هر ورځ خبريالان نیول کیږي، پکاوی ورته کیږي او وهل کیږي،
بازداشت میشن، تحقیر توهین میشن، لاتوکوب میشن.
په ورته وخت کې د امریکا د سولو انسټیټیوټ هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ دی وروسته تر ډیره بریده ډیموکراتیک بنسټونه حذف کړي، او د بیان د ازادي تر کنټرول په موخه رسنۍ باندې نظارتي او تنبیهي محدودیتونه لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دی وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ د خبريالانو واهل، تکاول، سپکاوی او نیول هغه څه دي چې د خبريالان ورسره مخ دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر خبريالان د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي، چې د نیولو او نیولو د تور په اړه تر ډیره د طالبانو حکومت سن دی ویلي. په دې راپور کې موږ هڅه وکړه طالبانو حکومت بیان زبی الله مجاهد نظر هم ولرو، خو دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د خبريالانو د یو شمېر بنسټونو د معلوماتو پر بنسټ د تازه نیول شوي خبريالانو سربیره افغانیول اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او یو شمېر نور خبريالان لا هم د طالبانو د حکومت په بند کې دي.
په ټویټر کې مو پاپی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
ما محمود شاه حبیبی چې یو افغان اصل امریکایي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت نظام د ملکی هوای چلن ادارې پخوانی رئیس و د کورنۍ د یو غړي په خبرې لیو کال رئیس د طالبانو په بن کې دی. د خغلی حبیبی د کورنۍ د غړي چنه غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل چې حبیبی ظاهرا د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری په وژنه کې د لاس په لرلو سره د طالبانو لخوا نیول شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان یو لس امریکا او د افغانستان د ړنګ شوی جمهوریت نظام د ملکی وای چلند د ادارې د پخوانی مشر محمود شاه بیبی د کورنۍ یو غړی وای چې د طالبانو حکومت خغلی حبیبی په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولای دی. د خغلی حبیبی د کورنۍ د غړی چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نو موصلي غږ یې پر راپور کې خپور شي. د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خغلی حبیبی بې ګناه دی او په دې قضیه کې د هغه د ښکېلتیا اسناد او شواهد نشته. هغه وایي چې محمود شاه حبیبی یو کال مخکې د 2022 کال د اګست په لسمه له خپلو یو دېرشو همکارانو سره چې هغه مهال ټول په یوه امریکایي خصوصي شرکت کې د افغانستان د فضایي رادارو د کنټرول دنده پر غاړه درلوده، د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری تر برید وروسته په کابل کې ونیول شول چې وروسته نور خوشي شول. خو محمود شاه حبیبی لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د محمود شاه حبیبی د کورنۍ د غړي ازادي راډیو ته وویل
د موټروان او یو انجینر د درې میاشتو بند وروسته خوشي شو او د هغو څخه تحقیق د هغه بریټ پارسو یو چې په دې کې ستاسو شرکت لاسترلودي، تاسو لاسترلودي، ستاسو رئیس یا نورو کارمندانو لاسترلودي او حبیبی صاحب ته هم غوته نیول چې دوی هم کېدل چې لاس ولري. نو دا معلومات غو د لاسو د طرفه څخه مشتراغلی و.
طالبانو تر اوسه د ملکي وایي چلند د ادارې د پخوانی مشر نیول کېدل نه دي تایید کړي. د القاعده شبکې پخوانی مشر ایمن الزواهری پر افغانستان ته طالبانو لواکمنۍ نږدې یو کال وروسته د 2022 کال د جولای په 10مه د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پلوټه الوتکې لخوا په نښه شو. لغو وروسته د طالبانو حکومت ادعا وکړه چې د کابل په زړه کې د القاعده د مشر د شتون په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څېړنې کوي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایله نه ده خبره شوې. د محمود شاه حبیبی د کورنۍ د غړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې ښاغلی حبیبی د امریکا تابعیت درلود او د جمهوري ریاست له نسکورېدو مخکې د ملکي هوایي چلند ادارې د مشر په توګه خپله دنده پرېښوده او په کابل کې د یو خصوصي امریکایي شرکت د سلاکار په توګه کار کوه. هغه ازادي راډیو ته هم وویل چې طالب چارواکو د ښاغلی حبیبی د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ده په وینا غیر رسمي معلومات ښیي چې هغه د طالبانو په زندان کې دی او تر دې دمه د کورنۍ غړو سره یې ورته د ملاقات یا اړیکو موقع نه ده ورکړل شوی. هغه له طالبانو وغوښتل چې حبیبی دې له بنده خوشي کړي ځکه چې د ده په خبره بې ګناه دی.
موږ د امارت مسؤلینو څخه ډېره عاجزانه توګه دغه خواهش لرو چې نور دا مشکل د فامیل درک کړي او دی آزاد کړي. د معلوماتونو د دې ترکه څخه غیر رسمي مشتر رسیدل دي چې دوی په هیڅ تم کړنه کې پر نه دي بلل شوی او کوم شواهد نه دي پر پیدا شوی. په دې وجه باندې موږ غوښتنه کوو چې دوی ژر په ژر آزاد کړي شي.
د طالبانو حکومت د ویم رستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې میاشتې په پای کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټامس په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل او له کوم شرطه پرته یې د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر وویل چې امریکا له طالبانو څخه د دغه هیواد د اتباعو د خلاصون لپاره پر هغوی فشار ته دوام ورکوي، خو د دوی د شمیر او هویت په اړه یې معلومات ورنه کړل. پورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له الجزیرې تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی له هغو هیوادونو سره خبرې کوي چې وګړي په افغانستان کې بندیان دي او هڅه کېږي چې دا مسله داسې حل شي چې د ده په خبره د افغانستان اصول او ملي امنیت ته زیان ونه رسوي او له نړۍ سره هم ښې اړیکې پاتې شي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړې وه چې د امریکایانو په ګډون یو شمېر بهرني وګړي چې په خبره یې په امنیتي مسایلو تورن دي د دوی په بند کې دي.
د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د دغې لوبډلې د پیژندلو لپاره ولسی آنلاین کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې له بنسټ ایښودونکو څخه خالدی پوپل ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپاین لارې له خلکو غواړي چې پر فیفا فشار راوړي چې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله په رسمي لوبو کې ورته د ګډون اجازه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغه لوبډلې لخوا د آنلاین ولسی کمپاین پایل. د افغانستان د خزو د فوټبال ملي لوبډله چې دا مهال له هیواده بهر فعالیت کوي وایي غواړي د خزو په نړیوال جام کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي، خو د دوی په وینا فیفا په واروار د دوی د لوبې د حق د رسمي پیژندلو غوښتنه له پامه غورځولې ده. د افغانستان د خزو د فوټبال د ملي لوبډلې یو بنسټ ایښودونکي خالده پوپل ازادي